السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شپې د ازادۍ رادیو دغه ماخامنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. پر افغانستان د پاکستان له هوایي حملو وروسته متحدو ایالتونو یو ځل بیا پر دواړو خواوو غږ کړی چې خپل اختلافونه د خبرو له لارې اوار کړي. د سپینې ماڼۍ ویاندې کرین جان پیر بیګا له طالبانو وغوښتل چې دا یقیني کړي چې د افغانستان له خاورې به تر روسي حملې نه کیږي. هغې له پاکستان هم د زغم غوښتنه وکړه. د څرګندونو تفصیل وړاندې په خپرونه کې اورېدلی شئ. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویس وایي په روانه اونۍ کې سیمې ته سفر کوي. په تېره فبروري میاشت کې په دوحه کې د افغانستان لپاره د یو شمېر هیوادونو د ځانګړو استازو له غونډې وروسته دا لومړی ځل دی چې ښاغلی ویسټ یو ځل بیا سیمې ته روانېږي. هغه نن پر ایکس شبکې یا پخوانی ټویټر په یو لنډ بیان کې لیکلي چې دا اونۍ هند او متحده عربي اماراتو ته سفر کوي چې له شریکانو سره د افغانانو د ملاتړ لپاره همکاریو په اړه خبرې وکړي. ویسټ د خپل سفر دقیق وخت او د خبرو د اجنډا جزئیات نه دي روښانه کړي. ښاغلی ویسټ په داسې حال کې سیمې ته روان شوی چې پر افغانستان د پاکستان له هوایي حملو وروسته د دواړو هیوادونو اړیکې ترینګلې دي. په افغانستان کې د ژمي په موسم کې د درنو واورو له ورېدو وروسته یوه نوې سروې د آمو په سیندیزه حوزه کې د واورو په زیرمو کې د پام وړ زیاتوالی ښیي. د طالبانو د حکومت د انرژۍ او اوبو وزارت پر ایکس شبکې په یوه بیان کې خبر ورکړی چې د آمو او پنج سیندیزې حوزې په اړوندو سیمو کې د دې وزارت د یخچالونو او واورې د سروې د ډلو فزیکي سروې سږ کال د واورو په ارتفاع او ساحو کې د تیر 1400 لومړي کال پرتله زیاتوالی ښیي. د سروې له مخې سږ کال به له واورو د ترلاسه شوو اوبو په اندازه کې هم 20% زیاتوالی راشي. په بیان کې راغلي چې د دې سروې هدف د هیواد د سیندوزو حوزو د واورې او اوبو د کچې معلومول دي. استرالیا د هغه څه لپاره چې د بشري حقونو مسایل بللي له افغانستان سره د کرکټ د شلوره لوبو پلان شوې لړۍ وځنډوله. د کرکټ انفو ویبپاڼې د راپور له مخې د استرالیا کرکټ بورډ نن په یو بیان کې وویل د افغانستان نجونو او ښځو د بشري حقونو په وضعیت کې د پام وړ ناخوالو له وجې د استرالیا له حکومت سره تر سلامشورو وروسته یې دا پریکړه کړې ده. د استرالیا کرکټ بورډ په 2020 کال کې وروسته له دې چې طالبانو له شپږم ټولګي د پورته نجونو لپاره ښوونځي بند کړل له افغانستان سره لومړنی ټیسټ لوبه او بیا په 2023 کال کې د یو ورځنیو لوبو لړۍ هم لغوه کړه. د افغانستان کرکټ بورډ لا په دې اړه تبصره نه ده کړې. او د اوکراین په جنوبي سیمه خرسون کې د روسیې د توپچي حملو په نتیجه کې درې ملکي وګړي وژل شوي دي. د دې سیمې والي الکساندر پروکودین نن وویل چې د دې حملو پر مهال د استوګنې دوه لوړ پوړیزه ودانۍ هم زیانمنې شوې. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې دغه مسئله په تفصیل اوریدلی شئ. د افغانستان او پاکستان تر روسي شخړو وروسته امریکا دواړو لورو ته پیغام ورکړ.
موږ له طالبانو غواړو ډاډ ترلاسه کړو چې ترهګریز بریدونه د افغانستان له خاورې نه کیږي. له پاکستانه مو غوښتنه دا ده چې له زغم کار واخلي.
د اتلانتیک شورا بیا وایي داسې ښکاري چې د اسلام آباد او کابل اړیکې به نورې هم ترینګلې شي. د چارو دی وکتونکي نظر مو هم پوښتلی.
پاکستان باید په ډېرې هوښیاري فشار راوړل شي، ځکه موږ باید له پاکستان سره د افغانستان ملي مسایل په پام کې ونیسو او احساساتي نشو.
د افغانستان او پاکستان د همدې ترینګلتیا په ترڅ کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی هم د سیمې په سفر روانېږي. افغان نجونې د نوي تعلیمي کال له پیل سره د ښوونځیو او پوهنتونونو د خلاصون غوښتنه کوي او قطر په غزه کې د اوربند ټینګښت ته محتاطانه هیله ښودلې.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغلې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنې. راځو د پروګرام د سر راپورته. په افغانستان کې د پاکستان له هوایي حملو او په ډیورنډ کرښه د دواړو لورو ترمنځ لنډختې وروسته واشنگټن پر دواړو خواوو غږ کړی چې خپل اختلافات د خبرو له لارې اوار کړي. د سپینې ماڼۍ ویاندې کرین جان پیر پرون خبریالانو ته وویل د پاکستان لخوا د افغانستان په خاوره د بریدونو په پایله کې ملکی وګړو ته د مرګ ژوبلې اوښتو له امله خواشینه ده. هخوا یو شمېر سیاسونو او مخکنیو افغان چارواکو هم د پاکستان بریدونه غندلي او د بدو پایلو په اړه یې خبرداری ورکړې دي. تفصیل له امید زهیر ملاور.
پر افغان خاوره د پاکستان هوائی حملو ته د افغانانو نړیوالو غبرګونونه سپینې ماڼۍ د پاکستان لخوا په هوایي حملو کې د ملکي افغانانو په وژل کېدو خواشیني ښودلې او پر طالبانو پاکستاني غږ کړی چې خپل اختلافات د خبرو له لارې حل کړي. د سپینې ماڼۍ ویاندې کرین جان پیر پرون خبریالانو سره خبرو کې له پاکستان وغوښتل چې له زغم کار واخلي څو د نوموړې له قوله د ترهګرۍ ضد عملیاتو کې ملکي وګړو ته زیان ونه رسیږي. کرین دا هیله هم خوده چې افغانستان نه باید د ترهګرو لپاره خوندي ځای وي.
موږ له طالبانو غواړو ډاډ ترلاسه کړو چې ترهګریز بریدونه د افغانستان له خاورې نه کیږي. له پاکستانه مو غوښتنه دا ده چې له زغم کار واخلي او ډاډه شي چې د ترهګرۍ ضد عملیاتو کې ملکیانو ته زیان نه رسیږي. موږ له دواړو لوریو غواړو چې اختلاف د خبرو له لارې حل کړي. موږ ژمن یو څو ډاډ ترلاسه کړو چې افغانستان به نور هیڅکله د ترهګرو لپاره په خوندي ځای بدل نه شي چې غواړي د امریکا متحده ایالاتو او متحدانو ته یې زیان ورسوي.
د دوشنبه په سهار پاکستانی الوتکو په پکتیکا او خوست کې دوه کورونه په نښه کړل چې په پایله کې 15 ښځې او درې ماشومان ووژل شول. طالبان حکومت وای بریدونه د ملکی وګړو په کورونه شوي. د طالبان حکومت د دې برید په جواب کې ادعا وکړه چې په ډیورن کرښه د پاکستان په نهو پوځي مرکزونو حمله کړي خو د دې جګړې له امله د اوختي مرکشوب لپاره لا هم رسمي ارقام نشته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون یوې اعلامیه کې په افغان خاوره له خپلو بریدونو دفاع وکړه او ویل په پکتیکا او خوست کې د حافظ ګل بهادر او ټي ټي پی غړي په نخښه کړي دي خو د طالبان حکومت یې دا ادعا رد کړه. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسیونو او پخوانیو او اوسنیو افغان چارواکو د پاکستان هوایي حملو ته سخت غبرګون ښودلی. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي دا بریدونه په کلکه غندلي او د افغانستان په خاوره ښکاره تیری او د نړیوالو قوانینو خلاف عمل بللی. ښاغلي کرزي ټینګار کړی چې پاکستان باید له داسې کړنو لاس واخلي ځکه د دواړو هیوادونو په زیان تمامي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق په خپله ایکس پاڼه د برید د نړیوالو قوانینو نقص او د افغانستان په ځمکنۍ بشپړتیا او حاکمیت تیری بللی. نوموړي دا حملې غندلي او زیاتوي د افغان ښځو او ماشومانو وژل د منلو نه دي او هیڅ ډول امنیتي ګواښ نشي توجیه کولی. د افغانستان د بهرنیو چارو مخکینی وزیر حنیف اتمر هم په خپل ایکس پاڼه لیکلي دا بریدونه چې د بیګنا خلکو د وژل کېدو او ټپي کېدو لامل شوي د کرکې وړ دي او د جدي بې ثباتۍ لامل کېږي. د پاکستان د پارلمان مخکینی غړي او د ملي ډیموکراتیک ګوند مشر محسن داوډ بیا په افغانستان کې د پاکستان بریدونه یوازې د خلکو د پام بدلولو هڅه بللې او زیاتوي پاکستان د ترهګرۍ د لمنځه وړو اراده نه لري او په نوې نیابتي جګړه کې نړیوالو قدرتونو د وسیلې په توګه غوره کړی دی. پښتون سیاستوال افراسیاب خټک دې بریدونو ته په اشاره په خپله ایکس پاڼه لیکلي د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته د افغانانو خاورې یو ځل بیا د ترهګرۍ په مرکز بدلول د پردیو د ګټو او ارمانونو پر ضد یوه ناوړه نړیواله لوبه ده. په ټولنیزو رسنیو کې ډېر شمېر افغانانو هم د پاکستان د بریدونو په اړه توندې څرګندونې او د پاکستان ضد لیکنې کړې دي.
بل لور ته د اتلانتیک شورا کارپوهانو د دوشنبې په سهار د افغانستان په دوو ولایتونو کې د پاکستان هوایي حملو ته په اشاره ویلي ښکاري چې د طالبانو د حکومت د کړنو پر وړاندې د اسلام آباد حوصله پای ته رسیدلې. د دې شورا په نوې تحلیل کې چې د دوشنبه په ورځ خبر کړي راغلي چې ډېر لری ښکاري چې د افغانستان او پاکستان اړیکې ژر او د تل لپاره جوړې شي. پاکستانی جټالو تکو د دوشنبه سهار نږدې 3 بجې په پکتیکا او خوست کې بمباری وکړي. تفصیل په دې راپور کې
د اتلانتیک شورا کارپوهانو په یو نوې تحلیل کې په پکتیا او خوست کې د پاکستان وروستیو حملو ته په اشاره لیکلي ښکاري چې د طالبانو حکومت د کړنو پر وړاندې د اسلام آباد حوصله پای ته رسیدلې. په دې تحلیل کې چې د دوشنبه په ورځ د دې شورا په پاڼه خپور شوی راغلی ډېر لري ښکاري چې د افغانستان او پاکستان اړیکې ژر او د تل لپاره جوړې شي. تحلیل کې زیاته شوې پاکستان به نور له ترهګرو ډلو سره د سولې د ناکامو مذاکراتو سیاست تعقیب نه کړي. د اتلانتیک شورا د کارپوهانو په باور د وی بشپړې جګړې لپاره د طالبانو وړتیا او لیوالتیا محدوده ده او پر همدې بنسټ شاید د بریدونو په غندلو نمایشي حرکتونو او په پایله کې د تحریک طالبان پاکستان څخه خپل ډیر ملاتړ بسنه وکړي او له همدې عمله د نخوتو د زیاتېدو امکان کم دی. خوب تحلیل کې دا هم راغلی چې په پاکستان کې تحریک طالبان پاکستان د بریدونو د زیاتېدو احتمال شته چې دا کار به لامل شي چې پاکستان د انتقام د اخیستو په نیت په افغانستان کې نورې بمباری هم وکړي. د دوشنبه په سهار پاکستانی الوتکو په پکتیا او خوست کې دوه کورونه په نښه کړل چې په پایله کې د طالبانو د حکومت د معلوماتو پر بنسټ 15 ښځې او درې ماشومان ووژل شول. د طالبانو حکومت دفاع وزارت د دې برید په ځواب کې وویل په ډیورنډ کرښه د پاکستانی پوځ مرکزونه په نښه کړي. اسلام آباد تور لګوي چې د طالبانو حکومت له تحریک طالبان پاکستان ملاتړ کوي او د افغانستان له خاورې په ګټه په پاکستان کې بریدونه کوي خو د طالبانو حکومت یې دا تور ردوي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر شنونکي وایي باید هڅه وشي چې د دواړو هیوادونو اړیکې لا ډېرې ترنګلې نشي. د سیاسي مسایلو شنون کې طارق فرهادي ازادي رادیو ته وویل باید فهم شي چې د تحریک طالبان پاکستان په خاطر د افغانانو ګټې په ځانګړي ډول د سوداګرۍ او افغان کډوالو په برخه کې له خطر سره مخ نشي.
پس باید است که سر پاکستان از راه های
دی وای په پاکستان باید په ډیر هوښیاري فشار راوړل شي ځکه موږ باید له پاکستان سره د افغانستان ملي مسایل په پام کې ونیسو او احساساتي نشو. باید د ټي ټي پی او طالبانو اړیکې او خپل ملي ګټې سره جلا کړو چې نه باید له پاکستان سره په جګړه واوړي
پاکستان په جنگ.
د سیاسي مسایلو بل شنون کې سمی یوسف زی بیا وایي دا وضعیت د پاکستان په ګټه هم نه دی او په پاکستان کې به د ټي ټي پی د نورو بریدونو زمینه هم برابر کړي. پاکستان باید فکر وکړي چې د بمبارۍ له لارې طالبانو سره ستونزې لا ډېریږي او په مقابل کې شاید نور طالبان د پاکستان غوښتنو ته پام ونه کړي او ټي ټي پي له دې وضعیت په ګټه خپل بریدونه لا زیات منسجم کړي. د پاکستان حکومت په ځلونو له طالبانو غوښتي چې اغېزمن ګامونه پورته کړي څو د افغانستان له خاورې تحریک طالبان پاکستان ګټه پورته نه کړي. خو د طالبانو حکومت بیا په ځلونو ویلي په پاکستان کې د امنیت د دې هېواد کورنۍ مسله ده او د افغانستان خاوره د بل هېڅ کوم هېواد پر ضد نه کارول کېږي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
اوریدونکو په افغانستان کې نوی تعلیمی کال ته دوه ورځې پاتې دي. سبا د نوی لمریز کال لومړۍ ورځ ده او په اغلب ګمان د کال په دوهمه ورځ په افغانستان کې نوی تعلیمی کال پیلېږي. په همدې حال کې له زده کړو بې برخې یو شمېر نجونې د طالبانو له حکومته غواړي چې په نوي تعلیمي کال کې د نجونو لپاره د شپږم ټولګي پورته ښوونځي پرانیزي. دغو یو شمېر نجونو ازادي راډیو ته وویل چې په تېرو دوه نیمو کلونو کې چې د دوی ښوونځي بند وو د ډېرو ستونزو سره مخامخ شوي او روحي فشار یې هم ګاللی. خو د طالبانو د حکومت له چارواکو مو پوښتنه وکړه ویان دې په دې اړه پوښتنې ځواب نه کړې. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
د 1403 هجری لمریز کال د پیل په درشل کې چې په افغانستان کې د تعلیمي کال له پیل سره سمون لري یو شمېر له زده کړو بې برخې شوې نجونې د طالبانو له حکومت غواړي چې سږ کال د شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې د نجونو په مخ پرانیزي. یادونجونو ازادي راډیو ته وویل په تیرو دوه نیمو کلونو کې چې د دوی په مخه د ښوونځیو دروازې تړل شوي له ډېرو رواني ستونزو سره مخ وي او وخت یې په سختۍ تیر کړی. د دوی له ډلې تسلا ازادي راډیو ته وویل
زموږ هېواد په خلکو انجینرانو ډاکټرانو او ښوونکو ته اړتیا لري. د میرمنو لپاره یوه اړتیا ده چې زده کړې وکړي او تعلیم ترلاسه کړي ترڅو خپل ماشومان ښه وروزي او انشاءالله نوی کال به داسې کال وي چې موږ وکولی شو خپلو ښوونځیو ته لاړ شو او خدای دې وکړي چې طالبان د نجونو لپاره ښوونځي پرانیزي ترڅو نجونې خپلو زده کړو ته دوام
ورکړي.
ستاره مرادی بل هغه نجلۍ ده چې د نجونو پر زده کړو د طالبانو د حکومت له بندیز مخکې په نهم ټولګي کې وه. وایي په کور کې له ناستې سره ستړي شوي او وخت په سختۍ تیروي. نوموړې ازادي راډیو ته وویل
زیاتره دخترا افسردگی پیدا کرده
ډېرې نجونې په خفګان اخته شوي. زه نه پوهېږم چې ولې افغانستان داسې یو هېواد دی چې نجونې او ښځې له هر څه بې برخې کړي دي. که نارینه زده کړې کوي مطالعه کوي او بهر کار کوي همداشان باید ښځه هم وکولی شي. ولې د نارینه او ښځې ترمنځ توپیر شتون لري؟ ښځه هم هماغه انسان دی چې خدای پیدا کړی او نارینه هم.
ستاره مرادی له طالبانو غواړي چې جنو ته د ښوونځیو ته د تللو او د دوی د راتلونکي لپاره د زده کړې حق ورکړي. د 2021 په اګست کې واک ته د طالبانو له بیا ځلې رسېدو وروسته هغوی له شپږم ټولګي پورته د نجونو په مخه د ښوونځیو دروازې وتړلې او د 2022 کال په ډسمبر کې یې په پوهنتونونو کې هم نجونې له زده کړو را وګرځولې. خو د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ټولو نجونو ته د عمر له محدودیت پرته دینی مدرسو ته د تګ اجازه ورکړې ده. هممهاله د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي یونما له مرستیال مارکوس پوتسل سره په کتنه کې یو ځل بیا غوښتنه وکړه چې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ پرانیستل شي. کرزي د دوشنبې په شپه په خپله اکس پاڼه کې لیکلي چې د نجونو تعلیم د افغانستان د راتلونکي لپاره یوه مهمه اړتیا ده. دا چې په نوي ښوونیز کال کې به د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیستل سي او که نه، په دې اړه مو د پوهنې وزارت له ویاند منصور احمد حمزه وپوښتل، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په 1401 کال کې ویلي وو چې دغه وزارت له شپږم ټولګي پورته نجونو لپاره د ښوونځیو د بیا پرانیستلو پر طرحه کار کوي، خو له دو کلونو تیرېدو وروسته هم د یادې طرحې جزئیات او د پلي کېدو وخت لا نه دی په ډاګه شوی. که څه هم نړیوالو او د بشري حقونو سازمانونو او بېلابېلو هیوادونو په وار وار د نجونو لپاره د زده کړو او تحصیل د دروازو د پرانیستلو غوښتنه کړې، خو د طالبانو حکومت تر اوسه دغو غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، د افغانستان مسلو ته وروسته بیرته راستنیږو، خو اوس ورځو منځني ختیځ ته. قطر په غزه کې د اوربند ټینګولو لپاره موافقې ته په احتیاط سره خوشبیني څرګنده کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د مصر او قطر په ګډون منځګړي هیوادونه له څو ورځو راهیسې هڅه کوي اسرائیل او حماس چې متحده ایالات او اروپایي ټولنه یې د تروریستي ډلې په توګه پیژني د اوربند موافقې ته وهڅوي. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل په راپور کې اورو.
په غزه کې چې ځینې سیمې د قحطۍ له خطر سره مخامخ دي، له څو میاشتنیو جګړو وروسته د موقتي اوربند لپاره هڅې له څو اونیو راهیسې روانې دي. خو د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویان نن وویل چې که څه هم مرکچیانو پر اوربند موافقه نه ده کړې، خو دوی په احتیاط سره هیله مند دي. مجید الانصاري په دوحه کې په یوه خبري غونډه کې همداراز خبرداری ورکړ چې د غزې په جنوبي ښار رفح کې د اسرائیلي پوځ عملیات ښایي لویه بېرحمي وي او دومره زیات تورانۍ رامنځته کړي چې د منځني ختیځ په کړکیچ کې به یې له دې مخکې سری نه وي لیدل شوی. له بلې خوا، د اسرائیلو د استخباراتي ادارې موساد مشر چې د خبرو لپاره په قطر کې و بیرته خپل هیواد ته ستون شوی دی، د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویاند په نننۍ خبري غونډه کې وویل ډیوید بارنیا نن له دوحې څخه ولاړ، خو د هغه په وینا تخنیکي ټیمونه لا هم خپلو خبرو ته دوام ورکوي. بارنیا وروسته له دې چې د سولې د خبرو مرکچیان د روژې په مبارکه میاشت کې د اوربند لپاره په خبرو کې پاتې راغلل، پرون د قطر له صدراعظم او مصري چارواکو سره د خبرو لپاره دوحې ته ورسید. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویاند وویل چې د اصلي مرکچیانو تر خبرو وروسته اوس تخنیکي ټیمونه د احتمالي اوربند د موافقې جزئیاتو ته کتنه کوي. د ملګرو ملتونو په مشرۍ یوې وروستۍ ارزونې په غزه کې بشري وضعیت ډېر سخت بللی او ویلي دي چې د جګړه ځپلې غزې شمالي سیمو ته د مرستو له رسولو پرته ښایي شاوخوا 300,000 خلک له قحطۍ سره مخامخ شي. د غزې نږدې 2.4 میلیون وګړي په جګړو کې راګیر دي. په عین حال کې په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر وایي د غزې تړانګې ته د بشري مرستو پر استولو د اسرائیلو بندیز له بشري جنایت سره انډول اقدام ګڼل کېدای شي. د دې دفتر ویان جیرمی لارنس نن وویل غزې ته د بشري مرستو پر رسولو د اسرائیلو دوامداره محدودیتونه او ورسره په هغه لاره چې اسرائیل دښمنیو ته دوام ورکوي ښایي له لوږې د جګړې د یوې تګلارې په توګه له کار اخیستو سره برابره وي چې دا بیا بشری جنایت سره انډول ګڼل کېدای شي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 اتسلور سوشل 22 یولس سلریوشت 201.
اوریدونکو را سره پات شي، لږ شی به وروسته ساسو پیغامونه هم در تخبرو، خو اوس راځو د دغه خبرونه پاتو راپورونو ته. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي متحده عرب امارات او هند ته د خپل سفر خبر ورکړی دی. توماس ویست پر خپل ایکس پانه د د دې سفر هدف چې روان اونۍ تر سره کیږي د افغانانو د ملاتړ لپاره د همکارۍ جلبول بلل دي. هماهاله یو شمېر نجونې او ښځې چې د طالبانو د حکومت د بندیزونو له امله اغېزمنې شوي له امریکا غواړي چې د طالبانو پر حکومت فشارونه زیات کړي څو دوی ته په نوي کال کې لږ تر لږه د زده کړې، تحصیل او کار حقونه ورکړل شي. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
ټاکل شوی چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست روانه اونۍ هند او متحده عربي اماراتو ته سفر وکړي. ویست د سیشن بې په سهار پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې هغه په دې سفر کې د افغانانو د ملاتړ په موخه د همکارۍ په اړه له امریکایي شریکانو سره لیدنه کوي. توماس ویست په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو نوموړی په داسې حال کې هند او متحده عربي اماراتو ته د خپل سفر خبر ورکوي چې تر راتلونکو دوو ورځو به په افغانستان کې نوی تعلیمي کال پیلیږي. د طالبانو حکومت د نورو بندیزونو او محدودیتونو تر څنګ تر شپږم ټولګي پورته او پوهنتون ته د هغوی د تګ د بندیز د لرې کولو لپاره تر اوسه کوم اقدام نه دی کړی. یو شمېر ښځې او نجونې چې د طالبانو د حکومت د بندیزونو له امله اغېزمنې شوي دي وایي دوی تمه لري چې امریکا به سږ کال د طالبانو پر حکومت فشار راوړي څو له دوی اخیستل شوي حقونه بیرته ورکړل شي. په کابل کې اوله دغو نجونو چې د نجونو پر زده کړو د طالبانو د حکومت له بندیز مخکې د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي د اتم سمستر محصله وه غوښتنه کوي چې په نوي تعلیمي کال کې د نجونو په مخه د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیستل شي. هغې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل
زموږ غوښتنه د امریکا له متحده ایالاتو څخه دا ده چې د نجونو لپاره د ښوونځیو او د پوهنتونونو د دروازو د پرانیستلو په اړه ټینګار وکړي او ډېره همکاري وکړي تر څو نوی لمریز کال د ټولو افغان نجونو لپاره د دوی د راتلونکي لپاره یوه هیله او رڼا وي.
امید روشنایی برای آینده شان باشه.
د جوزجان ولایت د سیمه ییزو رسنیو یوه پخوانۍ کارکوونکې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
اوسمهال موږ په کور کې بیکاره یو، نه دنده او نه هم کوم بل کار لرو. له امریکا زما غوښتنه دا ده چې ښځو ته د دوی حقونه ورکړل شي او په اسلامي امارت فشار راوړي چې ښځو ته د دوی حقونه ورکړي.
دا غوښتنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې د امریکا په ګډون نړیوالو سازمانونو او بیلابیلو هیوادونو تل په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو په ځانګړې توګه د هغوی د تحصیل، زده کړې او کار د حق پر ورکولو ټینګار کړی دی. د دې سره سره تر اوسه دا نه ده څرګنده چې توماس ویست به د خپل سفر په ترڅ کې د هند او متحده عربي اماراتو له چارواکو سره پر کوم ډول ملاتړ خبرې وکړي. توماس ویست تیره میاشت هم دغو دواړو هیوادونو ته سفر درلود او د افغانستان په اړه یې د یادو هیوادونو چارواکو سره خبرې کړې وې. نوموړي په روان کال کې د سیمې یو شمېر نورو هیوادونو ته هم سفرونه کړي، خو تر اوسه یې د دغو سفرونو او یادو هیوادونو له چارواکو سره د خپلو کتنو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته سره حال کې
د سیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له دی ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
تاسو ازادي راډیو ته غوږی اوریدونکو، اوس هم د دې پروګرام وروستی راپور راخلو. په تخار کې د شیدو غواګانو او د غوښې غویانو فارم جوړولو ته د خلکو لیوالتیا زیاته شوې ده. د دې ولایت فارم لرونکي له خپل کار او فعالیت څخه خوښي څرګندوي او پر هیوادوالو غږ کوي چې د بهرنیو لبنیاتو پر ځای له وطني لبنیاتو ګټه واخلي، ځکه له ښه کیفیت څخه برخمن دي. په دې اړه پام وکړئ، زموږ د همکار اجمل آریان راپور.
د تخار د کرنې او بولګونې او مالدارۍ د ریاست د چارواکو د معلوماتو له مخې چې په نوموړي ولایت کې د یو شمېر پانګوالو لخوا وویش د شیدو غواګانو او د غوښې غویانو فارمونه جوړ او فعالیت کوي.
د غواګانو یو فارم لرونکي خانجان افغان ازادۍ راډیو ته وویل چې د 8 میلیون افغانیو په ارزښت د شیدو غواګانو یو لوی فارم جوړ کړی او هر ورځ 200 لیټره تازه شیدې بازار ته وړاندې کوي.
8 میلیون روپیا مایه سرمایه گذاری
د فارم کې د مختلفو نسلونو اتیا راست شیدو غواګانې موجود دي او هر ورځ 200 لیټره تازه شیدې بازار ته وړاندې کوو او اتو نفرو ته پکې د کار زمینه هم برابر شوی ده.
ښاغلی افغان زیاتوي چې په دې فارم کې د شیدو غواګانو تر څنګ د غوښې غویان هم روزل کېږي.
سیف الدین نیازی چې په تخار ولایت کې د 15 میلیون افغانیو په ارزښت د لبنیاتو د تولید فابریکه جوړه کړې ده. ښاغلی نیازی وایي چې هر ورځ نږدې 600 لیټره شیدې پروسس او بازار ته وړاندې کوي.
روزانه 500-600 کیلو پروسس میکنیم. از نگاه ما
هر ورځ مش 500 لیټره شیدې پروسس کوو. بازار ته د شیدو ترڅنګ مستې، قیماک، چکه، شلومبه، پنیر او کوچ وړاندې کوو. اوس مهال موږ یوازې د تالوقان ښار ته خپل تولیدات وړاندې کوو او له خپل کار څخه راضي یو.
د تالوقان ښار یو شمېر وستونکي هم د دې فارمونو د جوړېدو له امله خوښي څرګندوي او دغه راز پر هیوادوالو غږ کوي چې د بهرنیو لبنیاتو پر ځای له وطني لبنیاتو ګټه واخلي.
د یاد ولایت یو وستونکي رفیع الله ازادۍ راډیو ته وویل
از همې مردم همې تخار تقاضا را داریم کې ادمې
زه له هیوادوالو غوښتنه کوم چې د بهرنیو لبنیاتو پر ځای له وطني تولیداتو ګټه واخلي ترڅو هم د مالدارانو او هم د هیواد اقتصاد وده وکړي، ځکه وطني لبنیات له ښه کیفیت څخه برخمن دي.
د تخار د کرنې او بولګونې او مالدارۍ د ریاست د لبنیاتو مدیر نظیف الله جویا وایي چې په یاد ولایت کې 10 د شیدو او 10 د غوښې غویانو فارمونه موجود دي.
در ولایت تخار 27 فارم
په تخار کې 10 د شیدو د تولید او 10 د غوښې د تولید فارمونه موجود دي. هر ورځ د شیدو فارمونه 10000 لیټره شیدې تولیدوي او د لبنیاتو کارخونو ته وړاندې کوي. په تخار کې اوس مهال 15 د لبنیاتو د تولید وړې کارخونه فعالیت کوي.
تخار په شمال ختیځ زون کې له کندز وروسته د افغانستان مهم کرنیز ولایت بلل کیږي او د دې ولایت کابو 80% اوسیدونکي په کرنه او مالداري بوخت دي او د خلکو کلنۍ عواید هم له همدې درکه دی.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه. د ازادي درنو خوږ اوریدونکو، زه محمد انیپل هم د زابل ولایت میزان ولسوالۍ د سپین مرانو څخه دا پیغام درته پریږدم. دا چې د پاکستان حکومت تیر ورځ یو ځل بیا هم زموږ پر خاورو باندې تیری وکړ چې د همدې تیری په نتیجه کې زموږ ځینې میرمنې او ماشومان په شهادت ورسېدل. الله تعالی جل جلاله څخه ودی ته د جنت الفردوس غوښتنه کوم. او که چیرې وګورو نړیوالو قوانینو ته، اسلامي قوانینو ته، او د دوو ګاونډیو ترمنځ کوم قوانین دي، په هیڅ دغو درو واړه قوانینو کې داسې امالو ته ځای نه ورکول سوی دا نه ورکول کیږي چې د همداسې بریدونو په نتیجه کې دي زموږ بیچاره ولس له منځه ځي. نو دوی دا کړی وه چې موږ د همدې بریدونو په نتیجه کې د عبدالشاه په نوم یو ترهګر وژلی ده. دا بالکل دروغ وله، ځکه عبدالشاه فوراً دستي په ټولنیزو رسنیو ځان څرګند کړ چې زه د پاکستان په مرکز کې یم، زه نه وژل سوی یم او دا کومه ادعا چې پاکستان کوي دا بالکل دروغ ده. نو دا رقم قوانینتوب که موږ وګورو، ګوره چین هم زموږ یو ګاونډی د ډېر قوي د که په اقتصادي لحاظ وي، که په سیاسي لحاظ وي، که په پوځي لحاظ وي، خو دغسې عمل موږ په تاریخ کې نه دي لیدلي. چین دې موږ ته کوم زیان رسولی، متاسفانه چې دغه اسلامي ملک ده. نو موږ له ده څخه ډېر په عذاب یو. د یو آزاد او باد او خپلواک افغانستان په هیله. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ د سیدخیل د کلي څخه د زرپلاین کې یم. نو زموږ مشکل خو دا ده چې موږ د اوبو مشکل ده، د بندو چې باید موږ ته عمارت خدمت وکړي او بندونه راته جوړ کړي. موږ ډېر اوبه لرو خو دغه پالتو روانې بې ځایه ځي. نو هیله ده چې زموږ دا پیغام ورسوي د عمارتو مسرانو ته او د عمارتو کارکوونکو ته چې موږ ته دا خدمت وسي او زموږ بندونه وتړل سي.
السلام علیکم.
بعد السلامه غزنی ولایت ګیرو لسوالینه پیغام په لیکل تاسو سره يم چې د ګیرو لسوالې کې یو رقم ساري مرض لګیدلې ده خدای دې وکړي چې تر مسلینو پوری ورسوي هغه د ګیرو لسوالې د حد او سليمان کلب کلی کې چې یو ساري مرض ده د دوه میاشتو د درې میاشتو راځي لاروان د مختګم سکړای ده تر اوسه پوری مسلینو داسې خاص غږ د چانه درویدلې ډېر خلک ځای پکړې دي مسل داسې مرض ده تبه یې سردرد یې سال ور سره لري درې نفر مرګو بلم لري تر اوسه پوری چا د موږ غم نه ده خوړلې باید تاسو د غږ تر مسلینو پوری ورسوي
ستاسې پیغام ستاسې نظر